خناري لوز قلمنا صوتي صوتي خناري
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو وایي چې د ملګرو ملتونو راپور حقیقت نه لري او د دوی حکومت عمومي افا په ټولیزه توګه عملي کړې ده. ښاغلي مجاهد نن د خبره پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر کړې ده. مجاهد زیاته کړې ده چې د انتقام اخیستنې ځینې مشخص ځینې شخصي او نامعلوم موارد شته او د طالبانو حکومت یې په جدي ډول پلټنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه نن ویلي داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تېر جمهوري نظام د سلګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونه کړې ده. دا راپور چې نن یو نامه خپور کړی دی د 2023 کال د اگست له 15مې د 2023 کال د جون میاشتې تر 13مې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تیر جمهوري نظام د چارواکو او وسلوالو ځواکونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر 800 ډېرې پیښې ثبت کړې دي. په دې کې د غیر قضایي وژنو په خپل سر نیونه او توقيف شکنجه او ناوړ چلنه او د جبري ورکیدو پیښې مسند شوې دي. په راپور کې راغلي دي د سرغړونې په داسې حال کې دي چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونو او نورو چارواکو ته د عمومي بخښنې اعلان کړی و. د طالبانو حکومت بهرنی او چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای چې دوی د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د دوی په خوخه د څو ځلی مذاکرات کوربته کړی دی. امیر خان متقی د سشنبه په ورځ په کابل کې ملت ته د حساب ورکولو پونو یو غونډه تویل دوی په دې برخه کې واځي لختل خو سره د خبرو زمينه سازي کړی ده. د هغه په وینا سره لدی چې په دې خبرو کې پرمختګونه هم شوې دي خو په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولاتو دغه خبرو بهیر ودرول. طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر داسې مهال د څرګندونې کوي چې لدی وړاندې پاکستان حکومت په ځلونو په افغانستان کې طالبان د چټي پی سره په جوړو اړیکو تورن کړی دي. د پاکستان د پاوز مشر جنرال آسم منیر دروانې میاشتې باندې هم د خیبر پختونخوا په بلحصار کې وغوډه ته پوینا کې ویلي چې په افغانستان کې طالبانو حکومت پاکستاني طالبانو ته پناه ورکړی ده. له نوموړي مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو هم ورته څرګندونې کړې وي چې طالبانو بیا رد کړې وي. طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبری اژانس کاسا ویب لیکونکي نیولای دي. د خبری اژانس نن پر خپل ټویټر محمد حسین ولایتی ویلي چې محمد حسین ولایتی د شنبه پورز د کابل هوایي ډګر نیول شوی دی. د تسنیم خبری اژانس په خبره ولایتی په قانوني ډول افغانستان ته تللی و او د نیول کېدو په اړه ورسره طالبانو هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي. تر اوسه طالبانو هم د ولایتی د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې طالبان له خوا د ایرانی اکاس نیول په داسې حال کې دي چې همدا مهال د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر خبريالان هم د طالبانو په بند کې دي. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په بریتو کې یو پولیس یولس پوځیان وژل شوی دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې دا بریت نن سهار د جنوبي وزیرستان د شولام خیسو په سیمه کې د پوځ په دوو موټرو شوی دی. امنیتي چارواکو د نوم نه خوده په شرط مشال اړیو ته ویلي دي چې له وسوالو سره پنخته کې د پوځ د یو چارواکي په ګډون یولس نور پوځیان وژل شوی دی. د یو چارواکي په خبره چې په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوی دی او سیمه اوس مهال د دوی په کنټرول کې ده. طریقه طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د بریت مسؤلیت من له دې ولیدي چې په دغه بریټ کې اتلسو پوزیانو ته مرګ شوبله اړولیده او د افغانستان او کرکټ د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو په نننې لوب کې چې په سریلانکا کې روانه ده همدا مهال څلور پاکستانی لوبغاړي اوټ دي او تر دا مهال یو څلور پنځه منډې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات درته وروسته وړاندې کوو. خبرونه مو اوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. وړاندې باندې سره دا ووري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې وخت د طالبانو له پیازلې رسېدو وروسته د مخکینی جمهوري نظام لا تاسو زیات کارکونکي امنیتي او دفاعي ځواکونه یا وژل شوي یا شکنجه شوي او یا هم ورک شوي او نیول شوي دي. وړاندې به په دې اړه درته راپور ولرو. دا به هم را سره واوري چې په نورستان کې دا هغه زده کوونکو کیسه به درسره شریکه کړو چې دوی د دې لپاره چې درس ورکړي لیول رضایا خپل ښوونځي ته ورسي.
په لار کې یو شپه مونږ باندې وځي په نفر په سر د لارې کې را او د ډوډۍ مصرف سره 3000 افغانۍ مونږ نه د نفر په سر مصرف.
همدارنګه په دې به هم سره راپور واوري چې په هلمند کې اوس میر اوسیدونکو ولسالۍ ته د غزیدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي.
نو موږ چې لاره جوړ سي په خاصه نو بیا موږ ډیر وسایو نه.
دا نړۍ مطالبه ته به هم تم شو ملتیا مغاړه.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د مخکینی جمهوري نظام لا تاسو زیات کارکونکي امنیتي او دفاعي ځواکونه یو ژل شوي شکنجه شوي ورک شوي او یا هم نیول شوي دي. یو نامه نن په افغانستان کې د پخواني افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې راپور کې د خبرې کړې دي. ارزو امید زهرمل ته زهرمل صاحب ستړي مشه کې تاسو سره د دې راپور نور جزئیات شریک کړئ.
یونا ما نن دا راپور خپور کړه ویل چې وخت د طالبانو لوی ازلی رسیدو وروسته د 2021 کال اگست میاشتې د 2023 کال تر جون د دیشمې نیټې پوری د مخکینی جمهوریت نظام د کارکونکو پاړه باندې د بشري حقوقو د نقض لا تاسو زیاتې پیښې دوی ثبت کړې دي. د راپورټ یونا ما په افغانستان کې د بخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقوقو سرغړونې عنوان ورکړی او زیاتوي چې په دې قضیو کې وژنې خپل سری نیونې شکنجه ناسم چلند او غوښل شامل دي. د یونا ما پر راپور کې زیاته شوې ده په دې موده کې د مخکینی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو حکومتي چارواکو د وژنو 213 په حساب چوي چې د یونا ما له قوله یو شمیر لومړنی نیول شوی بنخونو ته کې چول شوی یا هم نامعلوم ځایونو ته لګول ورسته وژل شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویا ماموریت د بشري حقوقو مسؤل فیونا فریزر ویلي دي چې لومړی بخنه ورسته د بشري حقوقو نقص د هغو کسانو له باور سره چې ملاتړ یې تضمین شوی او خیانت دی او دا خی چې د بخنه په سم ډول نه د عمل شوی. دونه ما پر راپور کې د حمل کل شوی چې د عمومي بخنه په اړه هیڅ د ول لیکل شوی سند نه خبر شوی او یوازې د طالبانو د مشر په توصیه بسنه شوی او له همدې عمل شکایتونه او سرغړونه ته رسیدنه په اړه هیڅ تګلار نشته. یونا ما د مخکینو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د حکومتي کارکونکو د بشري حقوقو نقض یو لږ جدي اندېښنو بولي او طالب چارواکو وایي چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي د بشري حقوقو د نقض مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقوقو خوندیتوب تضمین کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د راپور ته خبرګون خوتلی او په خپل ایکس شبکې دا راپور له حقیقت لري بلل او زیاتوي د دوی لوري او عمومي عفو په ټولیز ذاتو عمل شوی دا خو مجاهد دا منل چې د انتقام اخیستو ځینې شخصي موارد چې په خبرې دی په جدي ډول سیړلې دي. د دې وړاندې یو شمیر بنسټونو په ځانګړي ډول ازادي رادیو هم یو شمیر راپور نه خبر کړل. البته مستند راپور نه و چې خودلی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو لوري په قصدي ډول باندې وژل شوی شکنجه شوی او بندیان شوی دي. دغه پیښې ټول مستند وي خو طالبانو لکه د نن رد کړی.
ډیره زیاته مننه کوربدان امید زهری ملو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یو نامه د نوي راپور په اړه چې د 2020 کال لاګست میاشت یا د روان میلادي کال تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې روان بشري وضعیت څرلی او په کې راغلي و چې په دغې موده کې د طالبانو حکومت د پخواني نظام اته سوه مامورین امنیتي کارکوونکي او چارواکي نیولې شکنجه کړي او وژلې دي. په همدې تړاو باندې زموږ همکار مرسلین ارسلان د غیر راپور پر جزئیات او د طالب لولوري د بشري حقوقو د نقص پر مسله د بشري حقوقو لفعل ماهر مومن سره مرکه کړې ده او په پیل کې تر دا پختلې دي چې په تیر دوه کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقوقو وضعیت څه ډول و.
د طالبانو د راتګ نو وروسته په دې تیر دوه کلونو کې د بشر د حقوقو کوم سرغړاوی چې لیدل شوی دی د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیر کم لیدل شوی دی. البته دا سه نو په خو حالتونه هم ول چې هغه ته د بشر حقوقونه ډیر زیات پایمال شوی ول. مګر په دغه دوه تیرو کلونو کې کتا سو دغه دیش مختلف برخې چې دي د بشر د حقوقونو هر یو تذویر شیا پرې کې بدبختانه طالبان له خوا نه د بشر حقوقونه پایمال شوی دي. نو په عمومي توګه دا ویل شي چې بشر حقوقونو حالت په افغانستان کې د طالبان پراتک سره ډیر زیات وخیم شوی دی.
وقت د طالبانو لبیر تستینه دو روسته د طالبانو مشر یو د عفی فرمان ورکه. آیا دا فرمان د دې عمل شو چې د خلکو د بشري حقوقو د نقص مخاوري ول شي ک د دې عمل شو چې خلک د طالبانو په دام کې ولويږي او د دوی د بشري حقوقو نقص ته زمينه برابر شي؟
یو خود دوی دغه د عفی فرمان خلک وغولول، مګر لدی سره سره کوم خلک چې وتاونه دل پدې چې هیڅ پکې دی او دا افغانستان نه ور دی او راوته افغانستان نه. نو بدبختانه کوم کسان چې یا خو ډېر مثبت بینه ولا وی پاتل په افغانستان کې، یا دا چې چاره نه درلودله بدون دې چې پات شي افغانستان کې، نو دغه موارد چې دوی وایي چې دا تاسو موارد یو نام بررسی کړی دی، تیړلې دي. زما په نظر باندې کېدای شي چې یو بیلګه وي د دغه جنایتونو چې طالبان ترسر کړی.
طالبان له نړیوالې ټولنې سره د تعامل هڅه کوي، هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي. نو که د بشري حقوقو د نقص موارد داسې دوام کوي، دا څونه کولی شي د نړۍ سره د دوی د تعامل مخه ونیسي او د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی په رسمیت پیژندلو معنی وګرځي؟
ګورې طالبان په فعلنی حالت کې د دوو خواو سره مخ دي. یو خوانه دا کوشش کوي چې بین المللي رسمیت ترلاسه کړي، بلکې په بل خوا کې له دې سره هم مخ دي چې دوی کوم یو توندلاري مشران چې دي، چې د هغه ملایان چې د هغوی خبرو ته هم دوی غوږ کیږدي. نو دلته دوی د دوو ترمنځ راګیر دي. تر اوسه پورې دوی داسې کوټلي ګامونه نه دي اخیستي چې هغه د نور دنیا د دولتونو هغه خوښي ترلاسه کړي په دې چې دوی وپیژني. نو زما په نظر باندې دوی داسې کلک تصامیم تر اوسه پورې نه دي ولي چې د بین المللي هغه کوم یو پرسمیت پیژندنه چې د هغې خواته دوی لاړ شي.
د بشری حقوقو فعال ماهر مومند و چې مرسلین ارسلا سره د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اړه باندې چې د طالبانو د بشری حقوقو څخه سرغړونه کړې و، خپل تحلیل او نظر شریک کړی و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له حکومت را وروسته افغانستان د بربادۍ په څنډ ولاړ دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې تیر شپه خبر کړی د لیکي وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته نجونې له زده کړو منع شوې، بندیان شوې، د بیان ازادي تر پښو لاندې شوې ده او د بلکې تلفاتو راپورونه هم شته. د بخښنې نړیوال سازمان په طالبانو غږ کړی دی چې له دې ټولو سرغړونو لاس واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د نجونو او ښځو زده کړو، بیان ازادي او ملکی مرګ ژوبلې پاړه د طالبانو یو شمیر ځپونکو اقداماتو ته کتنه کړي. د سازمان په خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ راوست افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی. په بیان کې یو شمیر ارقام خپاره شوي او لیکي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته، یعنی د 2021 کال له اگست څخه د 2022 کال تر جون پورې، طالبانو 1200 کسان نیولي چې 188 ښځې دي. د بخښنې نړیوال سازمان دا نه دي لیکلي چې دا کسان په کوم جرم نیول شوي، خو طالبانو تر ډیره معترضې ښځې او یو شمیر نور هغه فعالان نیولي چې د بشري حقوقو پر ضد او د نجونو د زده کړو خلاف د طالبانو پریکړې ننګولې وي او یا هم د طالبانو په سیاستونو نیوکه کوله. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم لیکلي چې طالبانو 1.1 میلیون جونې لسانوي زده کړو او 300,000 ډېر جونې او ښځې په هنتونونو ته لطلو منه کړي دي. تر خوای د 2022 کال په څلورمه روبه کې د ښځو د ګمارنې کچه د 2021 کال د دویمې روبه په پرتله 25% کمه شوه. د بخښنې نړیوال سازمان داسې مهال د ارقام خبروي چې طالبانو له محدودو دولتي ادارو پرته په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. که څه هم د ښځو او نجونو په زده کړو او کار د بندیز پریکړه د طالبانو حکومت د افغانستان کورنۍ مسأله بللې، خو د طالبانو دا پریکړه په نړیواله کچه په پراخه کچه شوید. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم ویلي دي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 33% رسنۍ سقوط شوي او تر څنګ سلور اتیا سلنه خزینه او 25 سلنه نارینه خبري اعلان بیدند شو. د بخنه نړیوال سازمان د ملکیانو مرکشوب لته هم اشاره کړی او وایي چې د 2020 کال لاګست د 2023 کال تر می میاشتې پوري 1590 ملکیان وژل شوی او 2599 نور ټپیان شوی. یاد سازمان دانه دی ویلی چې دا ولسی مرکشوب لا د کومه وسله والی ډلې د بریدونو له عمله رامسته شوی، خو پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره روسه کڅام طالبانو په ټول افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت داوه کړي، خو وخت نا وخت د داعش وسله والی ډلې په حملو کې ملکی جوبرا وخته ده. د بخنه نړیوال سازمان زیاتوي نه یوازې دا چې طالب چارواکو د افغانانو د حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړي، بلکې تاوتریخواله یې پیل کړی او له بشري حقونو یې پراخه سرغړونې کړي. د دې سازمان له قوله طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو ساتنې کلیدي بنسټونه ړنګ کړي، د بیان ازادي یې له منځه وړي او په زرګونه افغانان یې په خپل سري ډول نیولي، بندیان کړي، شکنجه کړي، ورک کړي او ان وژلي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې اوس مهال په افغانستان کې خبریالان او د بشري حقونو ملاتړي، هنرمندان او مذهبي او قومي لږکي په خطر کې دي. د طالبان حکومت د دې راپور په خبرګون کې د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې ویاندویان ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هخوا یو شمېر افغان فعالان هم د طالبانو ځپونکو اقداماتو ته اشاره کوي او وایي د طالبانو کړنو افغانستان تیارو ته وړل. یو خزینه خبریاله چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو بیا واکمنېدل په افغانستان باندې افغانستان شل کاله بیرته شاته لاړه، ولس یې وځپل شو، ولس یې ورک ورک شو. په دې دوه کلونو کې چې طالبان په افغانستان باندې واکمنه ده، د هرې خوا نه ضربه او دردونکي حالات په ښځو باندې راځي، خصوصا ښځې چې ورځ تر بلې دردېږي، ورځ تر بلې ځپل کېږي.
یو بل مدني فعال چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، وایي طالبانو تر ټولو سخت اقدامات د ښځو او نجونو پر ضد کړي دي.
پرله پسې توګه چې هر امر یا مکتوب راځي، هغه پر افغان مېرمنو باندې راځي. که لومړی موږ یادونه وکړو، لومړی د مکاتبو موضوع و چې تقریبا له دوه کالو څخه په تېرېدلو سره بند پاتې دي، او دغه تر څنګه پونتونونه دي چې د افغان مېرمنو په وړاندې یو لوی خنډ کېدلی سي. دغه څخه وروسته چې کله د موساتو موضوع سوله، چې ټول هغه مېرمنې چې په ولایتو مرکز کې په موساتو کې کار کوي، هغوی له کارونو څخه وشړل سول یا پر کور باندې کښېناوستل.
خو د طالبانو حکومت بیا د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو او د ښځو د کار بندیز په اړه په دوی د لګېدلو ټولو بندیزونو دفاع کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان بیا له طالبانو غواړي چې سمدستي د خپلو غچ اخیستونکو پرېکړو لاس واخلي او د مذهبي او قومي لګکیو، د بشري حقونو د مدافعینو، قاضیانو، وکیلانو، پخوانیو دولتي چارواکو، څارنوالانو، خبریالانو او نورو پر وړاندې بریدونه پای ته ورسوي، تر خو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او د بیان ازادي د تضمین په ګډون له خپل سرونی ونو لاس په سر شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په ګاونډي ایران ته ورشو. د ایران د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې د یاد کلیزې په درشل کې رنی چارواکو د مدني فعالانو په وړاندې سختو ځپونکو اقداماتو ته مخه کړې ده. تفصیل د نوریاس نوري نه په دې راپور کې اورو.
په ایران کې د بشري حقونو مرکز و ایراني چارواکو د حقونو د فعالانو په ځانګړي توګه د خزینه فعالانو د نیولو لړۍ تیزه کړې ده. د مرکز پرون دوشنبه په یوه خبرې کړې اعلام کې وویل، په داسې حال کې چې د تیر کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې یو کال په پوره کېدو دی، په څه کم یوه میاشت کې 22 تنه فعالان نیول شوي دي. د ایران د بشري حقونو د مرکز په وینا، ایراني چارواکو په ټول هیواد کې د فعالینو په تیره د خزینه فعالانو نیولو ته دوام ورکړی تر څو خلکو کې دی ویری و څپ خبره کړی. امینی چې د اسلامي حجاب د نمراتولو په تور نیول شوی او د پولیسو په توقیف کې مړ شوی، مړینې په ټول ایران کې اعتراضیه لارونو ته چې ساره یې نه دی لیدل شوی لاره هواره کړه. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم پرون دوشنبه له ایراني چارواکو وغوښتل چې د هغو کسانو د یاد د لومړنۍ کلیزې لمانځلو ته د اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې د ښځې ژوند او ازادۍ لپاره اعتراضونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونو هڅې کړي چې د ځورونې او ډار له لارې د قربانیانو کورنۍ غلي او له مجازاتو ځان خوندي کړي. د بشري حقونو دغه ډلې په یو بیان کې وویل چې د یو نوي څېړنیز راپور موندنې ښیي چې ایراني چارواکو د قربانیانو د کورنۍ غړي په خپل سر نیولي او توقیف کړي او په سوله ییزو لارینو یې سخت محدودیتونه وضع کړي او همې په هغو هدیرو کې چې د قربانیانو مړي ښخ شوي شناخت یې نړولی دي. په عین حال کې د ایران د محصلینو صنفي شوراګانو د تېرې یکشنبې په ورځ وویل چې د نوي ښوونیز کال تر پیلې دو او د محصامینې د مړینې د کال پوره کېدو د مخه د محصلینو په تېره د ښځینه محصلینو په لیلیو کې سخت محدودیتونه وضع شوي دي. د دې شوراګانو په وینا په ځانګړې توګه د ښځینه محصلینو په ځینو لیلیو لکه د تبریز د فرهنګ پوهنتون د ښځو په لیلیه کې داسې سخت مقررات وضع شوي چې هغه په زندانونو کې نه تطبیقېږي. د ایران د محصلینو صنفي شوراګانو په یو راپور کې ویلي چې د دوبني سمستر د ازموینو په جریان کې د پوهنتونونو لخوا په لیلیو کې د وضع شویو محدودیتونو په ترڅ کې هغو ښځینه محصلانو ته چې په لیلیو کې اوسي په څلیرویشتو ساعتونو کې د یوه ساعت لپاره د ګرځېدو اجازه ورکړل شوې، په دې معنی چې هغوی درویشت ساعته په لیلیه کې اوسېدو ته مجبوره کړی شوي او که چا له لیلیې د باندې له یوه ساعته زیات وخت تیر کړی په اړه سمدستي امنیتي چارواکو ته خبر ورکول شوی دی. د ایران د محصلینو صنفي شوراګانو همدارنګه ویلي چې له دغو مقرراتو د سرغړونې په صورت کې د محصل کورنۍ ته خبر ورکول کیږي، د محصل کارت ضبطیږي او هم له لیلیې څخه له وتلو منع کیږي او د سرغړونو د تکرار په صورت کې په وړاندې نور انضباطي اقدامات کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان منډول لسوالۍ پیولی سکې د هغو څلورو تنو ښوونکو ژوند در سره شریکوو چې دوی لرې زیتا د تدریس لپاره سي.
دلته څلور ځوان ښوونکي ستړي ستومانه ولاړ دي. دوه ورځې کېږي چې له خپلو کورونو راوتلي او ایله اوس د بانډول لیسې ته راورسېدل. وای دندې ته د راتګ او کورون ته د تګ پر مهال د نورو ستونزو سربیره دیرش کیلومتره غرانی او سخت لاره په پخو وهي. د نورو په استازیتوب فیض الرحمن رحمانی ازادي راډیو ته خپل ستونزې داسې بیان کړي.
او مونږ څنګه د لغمان ولایت څخه نورستان ولایت منډول لسوالۍ ته راځو په لار کې یو شپه مونږ باندې وځي په نفر په سر د لار کې را او د ډوډۍ مصرف سره 3000 افغانۍ مونږ نه د نفر په سر مصرفيږي. او هغه ځنه چې به مونږ کله راځو نو 10 کیلومتر لار مونږ د بانډول لسې ته پیاده مزل کوو.
خاغلی رحماني وای د میشتې شپږ زره وسو افغانۍ معاش ورکول کیږي چې زیاته برخه ترې د موټرو په کرایه لګیږي.
او دغه معاش دا زمونږ ډیر کم دی، یعنی د میاشتې مونږ ته شپږ زره و نیم سو روپۍ رتبوي معاش د دولت لخوا راکول کیږي. پوهنې وزارت څخه او د نورستان ولایت د پوهنې ریاست څخه دغه غوښتنه ده چې د امکاناتو په صورت کې دغه زمونږ ستونزو ته یو پاملرنه وکړي. د لارې سفریا او که یو کم نور د سیمکاناتو سیستم برابرېږي نو موږ ته برابر دي.
د سیمه وسیدونکو باید دوی خپل بی وسه او غریب دي خو مسافر خوونکو ته د وسیدو او خوراک څخه تابع کړي ده. په طالبی او د خیر خېګنې په نورو چارو کې فعال محمد یعقوب خان
د منډول اکثر سیمو کې د لغمان د ننګرهار د کونړ د کابل استادان په کلی کې د معلم مختصفت ډیره دي. دلته د سرحدي سیمه ده او د موټرو رفت آمد کې را ډیر جګه ده او په یو رفت آمد باندې دوی خپل مکمل شپږو زره معاش دي په کرا باندې لګیږي. دوی چې دلته راځي څلور میاشت پنځه میاشت دلته تیروي، بیا اکثر لارې چې دي پیاده وهي. دلته اوسېدو ځای چې دی د سیمې خلکو لخوا ورکړل
د منډور ولسوال مولوی غلام قادر حیدری راته وویل د ولسوالۍ ګڼ ښوونځي د ښوونکو کمی سره مخ دي چې له امله یې زده کوونکي ډېر ستونزې ګالي.
باندون ریسا استادانو پر رابطه کې داسې تقریبا هو کسان استادان نرو، تقریبا څلور پنځه کسان استادان کمبودی دي. او در مجموع ولسوالۍ په سطح هر مکتبونو کې نږدې استادانو کمبودی لرو. موږ نو دې رابطه کې مشرانو استاد معارف صاحب نه او تنه دا لرو د منډول لپاره توجه خاص.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې د بانډول په څیر اوګدی درې لسرکونو به برخې دي. په یاد ولایت کې شاوخوا 2500 خونځي شتون لري. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې ډیری مسلکي خون کې نه لري او چې کوم دی هغه هم له نور ولایتونو ورغلي د ماشونو د کموالي او له نور ستونزو سر ټکوي.
اوس به هلمند ته ورشو. د هلمند ولایت یو شمېر اوسېدونکي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو د رغېدونو غوښتنه کوي. وایي چې اکثر ولسوالیو ته غځېدلي سړکونه خمدې شدوي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د هلمند مرکز لشکرګاه شهر څخه جنوب لوري ته د سنگین ولسوالۍ لوري ته غزیدلې سړک دی چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري او زیاته برخه کنداو کپار ده. دې ولسوالۍ ته د غزیدلې سړک په زیات شمیر سیمو کې په سندونو او مندونو کې تیر شوی دی چې د ورشتونو پر مهال اکثره وخت بند وي. د یادې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د یاد سړک د خراب وضعیت په اړه داسې وایي:
نو زموږ ته چې لاره جوړه سي پخه سي نو بیا موږ ډېر وسایو نه. زموږ خو نو خرابي ده، خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سو راچولی نه. لاره خرابه ده، مشران سپک سپک راپارو نه.
زموږ لاره دومره خرابه ده چې معنا لس ساعته مزل کوو، مریض راته پیښ سي، په د لس ساعته کې نو سره رسولي بار د مریض وفات وکي ګرځري کې.
د سنگین په نوم د ولسوالۍ د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 160 کیلومتري کې پرتاغه ولسوالۍ ده چې ځایي اوسیدونکي د روغتیايي خدماتو له کمښت هم شکایت کوي. دی وای کله چې ناروغان تر مرکز لشکرګاه رسوي نو اکثره وخت د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. واشیر ولسوالۍ بیا د هلمند په شمال کې یوه بله پرته ولسوالۍ ده چې د مرکز لشکرګاه څخه ورته غځېدلې سړک یې خامه دي او زیاته برخه یې لوړې او ژورې لري. د دې ولسوالۍ پر سړک تلونکي موټر چلوونکي وایي یا دې ولسوالۍ ته له مرکز لشکرګاه څخه لاره 1 ساعت ده، خو وایي د لارې د خرابوالي له وجې دغه لاره اوس 2 ساعته ده. د دې سیمې اوسیدونکي د طالبانو غواړي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دې ورته جوړه کړي.
پر لار خو ډیره زیاده خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه وسی مندونه راسی بیرته هغه د بینه یوسی هغه خرابه سینه. نو لار مو په پاخه او ساسي ډول نه ده جوړه، لار مو مشکلات ډیر لري، پلونه او پلچکونه غورځېدلې دي ورور د تیر جنگو کې.
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی مټر رسیدلې، مشتونیه کګر سره د خپل بچانو دغه لار غټي روزانه را پیدا کی.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات زیان لیدلې دي او تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت لوی لارو ته رسولی دی چې اکثره وخت به مینونو پکښې کې پټاوېدل. بلخوا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د ټولګټو رئیس مولوي ملا محمد ګل اخوند وایي چې دوی د دغه خلکو ستونزې تر مرکزي ادارې رسولې دي.
هلمند ولایت ټولې ولسوالۍ موږ په یاداشت کې نیولې دي. دا چې کوم بودیجه و دغه اوس موږ حاضر په لاس کې نه لرو، نو موږ حق اولی هغه ته ورکوو چې هغه عمومي شاراوي دي. سږ کال موږ په دغه کې پلان کې عمومي شاراوي لرو.
دا یادونه ور ده چې دا یوازې د سنگین او واشیر ولسوالۍ لیلارې نه دي چې کنډ او کپر پرتې دي، بلکې د دغه ولایت ګڼو نورو ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته هم غځېدلې لارې خورا کنډ او کپر دي چې اکثره وخت موټر چلوونکي او مسافر وړونکي ورڅخه شکایت کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو غوښنه سره خورا ظلمونه کیږي په دا یاران کې. داغه خبرونه ته ورسیږي، داغه دی پاسپورت خلک دی راغلی دی، پاسپورټونه نه ورته بیزه کوي، بیزې نه ورکوي، پشپوش په ورته ناستې، بعضې شل شپې ورته ناستې، بعضې پنځل شپې ورته ناستې، بعضې میاشت ورته ناستې. نو د جیبو پیسې یم وخوړلې، هغه هم باندې واش کې دی، باندې تمامې شوې بله اوس نو دغه نه لري چې وی خوري، د خرڅې دا نه لري. نو دغه زموږ خبرې دی ته یې واورئ، دغه زموږ خبرې ته یې واورئ، دغه زموږ په هغه کې دا یارانان سره خبرې وکړئ. دغه په سوو سوو پاسپورټان دي ولاړ دي، پیسې ویزې نه ورکوي بالا دوی د کوره بالا یس نه ځي بالا دوی خپل په یخو کولرانو کې ورته ناستې، موږ بالا په دغه سره ملر ته ناستې، د سره ګرموي ته بالا په کیسه کې مونه دي بالا. نو
د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته نیکې الی سلامونه باد سلام ومنې. زه ذوالحق تپره ولایت د ګلستان ولسوالۍ د خنجکې د کلي څخه خبره کوم. نو تقریبا د ازمور ولسوالۍ ته دا یوه میاشت کېږي چې خادیه راغلي دي، سیم کارتونه نه پیدا کېږي. ازمور د ولسوالۍ د 50% کې 10% سیم کارتونه لري، دا 90% یې نه لري. نو کوم د مخابراتو شرکت چې دی ازمور د څه دا خواهش دی چې د ازمور ولسوالۍ ته سیم کارتونه راواستي او پر کاغذي دسکرو یې ورکړي. دوی اوس پر برقي دسکرو ورکوي، خو هغه ازمور په ولسوالۍ کې 50% کې 15% لري، دا 95% یې نه لري. نو ډېره ستړیا او موږ ته جوړه کړې ده، یو جهان مننه. دا زموږ غږ ترې ورسوي، الله دې خیر درکړي.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. د غزمر د معروف ولسوالۍ سړک نه جوړېږي، څه وجه ده؟ موږ خواهش کوو چې د غزمر لار جوړه شي. نور ته خدای سپارو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
توی منی مایت را ورسید و پده برخ که در تا 15 دقیقی بحث لرو خود را غیولانده لند خبرونه. در طالبان دو حکومت وین زبیلا مجاهد وید ملگور ملتون راپور حقیقت نلری و دو حکومت عمومی افا پر طولیز توگ عملی کرده. غلی مجاهد ننده خبره پر خپلیک شبکی اپخوانی تویتر کرده. مجاهد زیاده کرده شد انتقام خیستنی زین شخصی و نمالوم موارش چود طالبان و حکومتی پا جدی دول پلاتنه کرده. در افغانستان لپاره د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت نن ویلی و داسې معتبر راپورونه ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تېر جمهوري نظام د لسګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د راپور چې نن یو نامه خپور کړی و د 2020 کال د اګست له 15مې د روان کال د جون تر 30مې په افغانستان کې طالبانو تر واکمنۍ لاندې تېر جمهوري نظام د چارواکو وسلوالو ځواکونو په وړاندې د بشري حقونو سرغړونو تر 800 ډېرې پیښې ثبت کړې وي چې په دې کې د غیر قضایي وژنو خپل سرنیول او توقیف شکنجه و ناوړه چلن او د جبري ورکیدو پیښې مستند شوې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چور سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د پاکستان حکومت او جی ټی پی ترمنځ د دوی په خوښه د څو ځلې مذاکراتو کوربه توب کړی دی. امیر خان متقی د سه شنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یوه غونډه کې وویل دوی په دې برخه کې یوازې له ښکېل خواوو سره د خبرو زمینه برابره کړې ده. هغه په وینا سره له دې شو دې خبرو کې پرمختګونه هم شوي، خو پاکستان کې وروستي سیاسي تحولاتو د خبرو بهیر ودروه. د پاکستان د پاوز مشر جنرال اسم مندر روانې میاشتې پانه د روانې میاشتې په نهمه د خیبر پختونخوا په بالا حصار کې غونډه ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پاکستاني طالبان ته پناه ورکړې ده. له نوموړي مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو هم ورته څرګندونې کړې وې چې طالبانو رد کړې وي. طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبري اژانس اکاسا ویب لیکون کینی ولایتی د خبري اژانس نن پر خپل ټوئیټر لیکلی دی چې محمد حسین ولایتی د شنبې پورز د کابل هوایي ډګر نیول شوی دی. د تسنیم خبري اژانس په خبره ولایتی په قانوني ډول افغانستان ته تللی و د نیول کدوې په اړه طالبانو سره هیڅ ډول جزئیات نه شریک کړي. تر اوسه طالبانو هم پرې تړاو څه نه دی ویلي. او په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په بریټ کې یولس پاوزیان وژل شوی دی. پاکستانی چارواکو ویل چې دا برید نن سهار د جنوبي وزیرستان د شو لام خیسو په سیمه کې د پاوز په دوه موټر شوی دی. امنیتي چارواکو د نوم نه خودل په شرط مشال راډیو ته ویلي دي چې له وسلوالو سره په نښته کې د پاوز یو چارواکي په ګډون یو لسنه نور پوځیان وژل شوی دی.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو دو کلونو کې لږ تر لږه 8 ډیرس مرسته کوونکي په افغانستان کې وژل شوی دي. دغه کسانو کې تر ډیره واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکی دانیال اندرس د بشرپالنې د نړیوال ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت نازک او لړمنو کسانو سره د مرستو سرچینې هم په کمیدو دي. وقت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته مرسته کوونکو ته تر ټولو بد ورځ د 14 هجری لمریز کال د کپسول رمنیټه و. په دې ورځ په کندوز کې په بیلا بیلو پیښو کې و واکسیناتورانو وژل شول چې څلور خزي هم پکې وي. ننګرهار کې هم واکسیناتوران له ورته خنړیو بریدونو سره مخامخ شول. پښتني دا دي چې څوک د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کوي، ولس د خیریه کارکونکو په خوندیتوب کې څه رول لوبولی شي او حکومت ته څه کول پکار دي. د خیریه بنسټونو د کارکونکو په نخښه کول د خیر ښېګڼې چارې څومره متاثر کوي، په همدې تړاو په دې اونیز بحث کې خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ مشر او د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب الله آزاد. موږ هڅه وکړه چې په دې پروګرام کې ځان سره د خیر ښېګڼې کارکونکو هم ولرو، خو لکتر لګه د دوه ادارو کارکونکو ول چې دا موضوع یو څه سیاسي اړخ لري او دوی نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي. ورزو خپل ملمنو ته لمړی هم سیدی صاحب خبرونه ته خراغلی، ستاسو په نظر کومې ډلې دي چې په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کې په ځانګړي توګه د واکسیناتورانو په خې موږ تاسو درلودي او د ماين پاکانو؟ سیدی صاحب مو قابل لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درملما او اوریدونکو ته وړاندې کوم، دې موضوع د تحقیق لپاره د مشخصې دوستي د انډیویډوال دوستي د نړیوالو پرته مسؤلانه برخورد سخت دی، اما په تحلیلي بحث کې موږ ویلای شو چې دا کېدلی شي هم د غلو او د راهزنو مالي علاقه مندي وي، او په دې څنګه کې مطمئنن د افراطي ډلو د غلط پوهې پر بنیاد او مطمئنن د موجوده حاکمیت د بې کفایتۍ سند وي. متاسفانه دا واقعیتونه وجود لري، څوک ترې نه منکرېدلی نشي، سبب دی چې د ډېرو داسې حقایقو نه موجوده حاکمیت په افغانستان کې منکرېږي، اما دا هغه واقعیتونه دي چې د دې نه منکرېدل دران کار دی او دا د سخت تعصب واخلم. دا چې ملت د څومره په دې برخه کې سهم ولرلی شي دا اوږده پروسه ده، تنویری پروسه ده. مطمئنا ملت به دومره صحیحونکی رول ونشلولی، هماغسې چې په نورو مواردو کې صحیحونکی رول نه دی ورکړ شوی، اما تر یو حده پورې کېدلی شي د دې په ساتنه کې په یو نوه دا انواع مؤثره شي، اما اسلامي برخورد د دې په ساتلو کې د موجوده حکومت پر غاړه دی متاسفانه
پدې کې د نورو پښو کارونو په څنګه کې پاتره. او کور ودان سیدی سبروسه په پدې تام شو چې ولس له دینی پلوه څه واجب لري، خصوصا د واکسیناتورانو په محافظت کې او د ماين پاکانو په محافظت کې. البته دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د خلکو ژوند ژغوري، مثلا هم د دوشنبه پوراس هم چې موږ تاسو اوس خبرې کوو په افغانستان کې پاتې وي ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوې ده، اما هم دا واکسیناتوران دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر بریدونو لاندې راغلي. حال وروسته به خبرې وکړو. آزاد صاحب، تاسو هم ستړي مشي، ستاسو په نظر کومې ډلې په ځانګړي توګه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کې؟
سلامونه درنښت لپاره د مرغه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو وسته، بلکې په تیرو څلور کلونو کې تل په نخښه شوی دی، او هغه کسان یا هغه ډلې چې دوی په نخښه کړی دي تل همغه ډلې وي چې د وخت حکومتونو په وړاندې جنګېدلې دي، د وخت حکومتونو په وړاندې بغاوتونه کړي دي. دا چې دوی دا کار ولې کوي، په افغانستان کې په تیر څلوېښتو کلونو کې ځانګړي توګه په تیرو شلو کلونو کې هغه ډلې طالبانو په شمول چې نن په قدرت کې دي چې د دولتونو په وړاندې جنګېدلې دي، هغه همیشه د سیمې د قدرتونو له خوا یا هغه استخباراتي قدرتونو له خوا د نیابتي ډلو په شکل تمویل سوی دي او جنګول سوی دي. دوه درې بوده لري. لومړی خدا چې دا ډلې همیشه په دې باور دي چې کله چې دوی د نورو هیوادونو استخباراتي کړو له خوا تمویلیږي، تجهیزیږي، دوی په دې باور دي چې دغه نړیوال بنسټونه یا خیریه بنسټونه چې هلته فعالیت کوي بشری مرستې رسوي، که واکسیناتوران وي، که هغه مثلا ماین پاکان وي، که هغه په نورو برخو کې د انسانانو د ژغورنې هڅه کوي، دوی په دې باور دي چې دا به ګواه کې دغه نړیوالې موسسې چې دي دا به خپله استخباراتي موسسې دي، یا دغه خلک استخباراتي اړیکې لري، او د دوی لپاره به دا خطر وي، او دغه ایدیالوژي دوی ته ورکول شوې ده. او دوم بحث دا دی کله چې دغه څه وګړه او بل مرغه د بدمرغې جګړه په هیواد کې وي، هغه ډلې چې د سیمې قدرتونه لکه افغانستان په څنګ کې متاسفانه ده، پاکستان وي هم په څیر هیوادونه، هغه چې هغه ډلې تمویلوي، نو هغه همیشه به دا هڅه کوي چې د ټولو هغه پرمختګونو مخه هم ونیسي چې هغه د هغه هیواد او د هیواد وګړو ته ګټه رسوي. د بیلګې په توګه کله چې د پولیو د واکسیناتورون بحث راځي، نو پولیو د یو ملت د یو قوم راتلونکی نسل دغه بدمرغې ناروغۍ ژغوري. ماین پاکان همدغسې له هغه ماینونو خلک ژغوري چې هلته خلک په نشه کېږي، نو بیا هلته دا د مرګ ژوبلې دا ویره له منځه ځي. همدارنګه په نورو برخو کې
په نور صحی برخو کې ځانګړي توګه نو د یو د مخنیوي د پاره کله چې دغه ډله تپش په ذهني پچکاري کېږي چې دغه واکسیناتوران یا مثلا دغه نور قاعده موسیقي چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي دا تاسو په نشه کې یا تاسو معلومات خلکو ته ورکوي یا تاسو معلومات دښمنانو ته ورکوي خو بیلابیل ډول د ذهنیت سازي کېږي نو هغه د خلک په نشه کوي تر څو د لبده مرغه دغه د هیواد او د وګړي هم دغه شي.
څه فکر کوي اوس دغه ډلې څومره فعال دي په افغانستان کې؟ اوس چې مثلا طالبان په واک کې دي تر ډیره مثلا په خوا طالبانو د حکومت په وړاندې جګړه کوله، اما اوس د حکومت په ضد جګړه ډیره محسوس نه ده، اوس کومې کړي دغه افراطي ډلې په دې ذهنیت ستاسو پټه کوروزي چې دغه واکسیناتوران ماین پاکان یا مثلا د خیر ښېګڼې نور کارکونکي دوی مثلا د خلکو ضد کارونه کوي یا استخباراتي کارونه کوي؟ فکر کوي دغه استخباراتي ډلې اوس هم افراطي ډلې روزي د خیر ښېګڼې د کارکونکو په ضد باندې اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي او کنه د افغانستان بهر دوی داسې منابع لري چې لامغه ځای افغانان روزي او د افغانانو په وسیله د نورو کسانو په وسیله د خیر ښېګڼې کارکونکو هدف ګرځي؟
ګورې په لوی انزور کې هو په بیلابیل برخو کې همیشه د پښتنه را مسکیږي چې اوس په طالبان قدرت کې دي نو دا او ها کارونه نور څوک کوي هغه په هر برخه کې طالبان په قدرت کې راتک یو ډول دا و چې قدرت نیولای وي په پسر کې څوک اسان دي یا مشران دي هغه ممکن او غواړي چې دغه وضعیت او د واکمنۍ ادامه عمومي اما په کوم ډول چې د خپل وسلوال یا د خپل اغا جنګیالي روزل دي په تیرو شلو پنځوي شو د کلونو کې څه ډول ذهنیت یو وته ورکول شوی په کوم کمپونه کې چې هغه روزل شوی دي او په کومه عقیده چې هغه روزل شوی دي دا قدرت ته رسیدو سره سم دی هغه عقیده نه ده بدل شوی نه دی هغه عقیده بدلول شي په لاندې خطونو کې کلومی او دوه مودریم سات حیا کچه باندې کوم طالبان دي هغه نن هم په دې باور دي چې ستا ژره د پر رقم نه وي ته کافر یې که ستا تګ د پر رقم نه ته د وژلو مستحق او دغه داله چې د طالبانو دغه کشمیر چې دی دا تراویا او اتیا او فیصد دی ځکه هغه د لاندې کچه طالبان ټول هم دغه دي دا خو یو څو کسان پاس ناس دي چې هغه یو دوه حمله لیدلې ده یو د طالبان امریکایانو سره مذاکرات هم لیدلې یو د پاکستانی جنرالانو سره په ډیرو مجهزو او ډیرو پرمختللو هوټلونو کې خواړه خوړل دي عمل لاندې کوم کسان په کوم باور روزل شوی دي هغه نن هم په دې باور دي چې هغه باید ځان پر بم وتړي نو یو خو خپل هم دغه کسان دي خپل طالبان دي هغه بیل دي چې یو ته نن مستقیمه څوک کمانډه ورکړي چې دغه د خیریه بنسټونو کارکونکي باید په نشه شي بیل دي چې یو ته دا وایي چې یو ته شل کار دا وایي چې ویل نن یو ته دا وایي چې دا کار مکوي دا طالبان د لپاره خلاص شوز باندې ده او دوم برخه نورې ټولې هغه ده کله چې په یو هیواد کې واکمنی وجود لري یو د طالبانو واکمنی چې د اکوي یو هغه تخنیکی او فنی دولتداری د شهره د یو سیاسي ځختار لمخره مستسي او هغه بیا د پر مستکی دوه ترڅنګ ولس دی سره ودری کله چې ولس یو نظام سمي ولر هغه نظام د شګو کور دی نو بیا کله چې دغه شګو کور مستکی ټول هغه ډلې چې هغه دغه هیواد کې دغه هیواد په وړاندې او د نور په وړاندې اوس لازم نه ده چې طالب واکمن د نور کسان د طالبانو په وړاندې نور ترسره د لفاله کې یوازې طالبانو په وړاندې نه کله چې کور به دیواله وي حتی د نور په وړاندې د فعالیت د فارغ یو څوک پناه ته اړتیا لري نو ترسره ډلې د نور هیوادونو د ګټو تحدید لپاره هم د فعالیت کوي بیا هغه هم د دې د لپاره چې دلته کچیر په افغانستان کې خیریه بنسټونه فعالیت وکړي نو بیا البته نور فعالیتونه پیلېږي البته تمدن راځي البته فرهنګ راځي البته د زده کړو مسایل راځي البته سیاسي مسایل راځي البته یو عادي ژوند پیلېږي نو د عادي ژوند د مخنیوي لپاره کله چې عادي ژوند پیل شي نو ډلې بیا فعالیت نشي کولای بیا هغه پناهګار له لاسه ورکړي نو طبي خبره ده چې ټول د خیریه بنسټونه یا هر هغه څوک چې هغه د عادي فضا را مستقبل د لپاره فعالیت وکي هغه په نشه کیږي او البته په افغانستان کې نن حالت کې چې هم نن حالت
آزاد تاسو د خبرو نه چور کزه راوخلم داسې دی چې تاسو بلابل ډلې په دې موضوع کې خکلی او بللې او په ځانګړې توګه په سر کې هغه ډلې چې د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي یا نه غواړي چې په افغانستان کې تمدن رامنځته شي پرمختګ رامنځته شي او په دې کې تاسو په نظر افغانان او د طالبانو هغه پخوانی جنگیالي چې تاسو په نظر او یا اتیا فیصد دي هغه شامل دي راځي سیدی صاحب ته به دا بحث راځي کو چې له دنیا خام په دې باندې لګزر خبري وکي چې د هغو کسانو ساتنه په ولس څومره لازمی او واجب ده چې د ولس لاسنیوي کوي مثلا دغه واکسیناتوران چې مخکې یاد شول نن هم په افغانستان کې کمپاین پایل شو پاتې وسولایتونه کې واکسیناتوران کوڅه په کوڅه کور په کور ګرځي د خلکو دروازې ټکی ماشومان ته د واکسین ساتکی ورکړي اما بیا وکاس راجګیږي په مغه خپل افراطی روحي سره دغه واکسیناتور وژنه چې موږ تاسو عملاً پیخي هم ولیدل چې په کندوز کې ونه فر واکسیناتوران وژل شول او په ننګرهار کې هم څو تنه واکسیناتوران چې خزي هم پکې وي څه کول په کار دي ترڅو دغه ذهنیت بدل سی او د ولس دینی واجبات څخه په دې برخه کې
مننه د دې بحث مختلف او مهاله او لند مهاله کار کول په کار دي ماته بل څه نه پاتې کیږي غیر د دې نه چې د همدغو خبرو چې جناب آزاد صاحب ویلي مشخص مثالونه وړاندې کوم د مثال په توګه کله چې په افغانستان کې د متحده او د یوناما د کار په مقابل کې موانع جوړیږي متصل په جلال آباد کې د یوناما د کارکونکو له خولې د پاکستانی اخ وړاندې یوناما ته کیږي کچیرته په افغانستان کې تاسو د دې فعالیتونو امکانات تاسو ته محدود دي موږ تاسو ته پوره امکانات درکړو دا کارمنګوي چې د جلال آباد نه تر کابل پورې راتلم د دې د سیسینه خبر شوم په تمام لار کې نه معنی دا ده چې یو اخ د خبرو دا هم ده بل اخ د خبرو دا ده چې زمونږ تصور د طالبانو نه دی او ګوند او دی او حرکت یو د منظم حرکت په توګه ده در حال چې د طالبانو هغه لوړې برخې یعنی عمودي رهبری او افقي رهبری وسطي او لاندې بیا صفوف چې هغه ته د اسلامي په اصطلاح تاکیدات پر بنیاد باندې داسې برداشتونه کوي چې دا هغه په نتیجه کې عملاً ضد اسلامي عمل کوي هغه څوک چې د ټولنې د خدمت لپاره د اولاد د ټولنې لپاره کار کوي او د مثلا د واکسین بل تعبیر اخلي هغه تر یو حد پورې چې ترکیب حرام دی دا تعبیر اخلي او مطمئنن یو ستر اخې مالی اخ دی چې دا سره چې هغه موټر دی دا سره چې هغه کارمند دی دا سره چې هغه موبایل ټلیفون دی دا سره چې لپټاپ دی د دې د غنیمت نیولو پر بنیاد ورته یو ظاهري توجیه جوړي چې مطمئنن د بلې خوانه ماته مخکې ویډیو پراته ده چې هغه ته د خزو فعالین څنګه نیول کیږي اما کله چې د طالبانو د بیان د خوانه پښتنه کیږي هغه وی دا دروغ دي نو زه دا ومنم چې هغه ویډیو راته مخکې پراته ده او که هغه دروغ ومنم چې دا شي نه ممکن دي په دې خاطر باندې دا تمام جوانب د قضیه په دې برخه کې تحصیل لري او مطمئنن د اسلامي د لحاظه هغه څوک چې د ټولنې خدمتګار معنی اجازه یې د اولاد د خدمت لپاره څوک کافي معنی اجازه یې دا حرام کار دی او د الله تعالی په زنده مؤاخذه ورده او ان شاء الله چې مؤاخذه وشي اما واقعیتونه دغه دي چې دی او زمونږ ټولنه د مشکلاتو سره مواجهه ده
کور ودان آزاد صاحب یو طرف ته په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی ملګری ملتونه او نور نړیوال بنسټونه پرله پسې اندېښنې ښیي همدا اوس هم ویل کېږي چې څه باندې 9 میلیونه افغانان په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري بل ورته مثلا بشري بنسټونه د دغه ډول ګواښونو سره مخامخ کېږي یو طرف ته مثلا د خزینه کارکونکو په کار بندیز لګیدلې چې د هم یو څه د دغه بنسټونو کارونه پڅکړي دي بل ورته مثلا منابع کم دي پیسې کمې سوي دي بل ورته کارکونکو په نخښه کېږي همدا د ملګرو ملتونو تازه راپور ښیي چې 8 کسان د خیریه بنسټونو کارکونکو په 2 کلونو کې وژل شوی چې تقریبا لوړ رقم دی راتلونکي څنګه ګوري فکر نه کوي چې د خیر ښېګڼې چارې به نور هم متاثر کړي دا ډول پیښې
لپاره مرغه په دې کې هیڅ شک نشته چې پراتلونکي کې به هم د شیفګنې ټولې چارې فعالیتونه سخ متاثره کی ځکه چې د طالبانو چې کوم دریز د تر اوسه په تیرو دوه کلونو کې هغه د دې باعث سوی دی چې دغه چې فعالیتونه مخ ونیول سي. د بیلګې په توګه کله چې هم د طالبانو له مشرانو څخه د انجینو د زده کړو او د میرمنو د کار په هکله پوښتنه سوې ده، زما سره په خبرونو کې چې کله د میلمانو په ځانګړې توګه د ویان ته د ویلا مجاهد میلمه یې څو څو وارې دغه توجیه کړی ده، څو څو وارې دا دلیل وړاندې کړی دی چې په تېرو شلو کلونو کې د خپل جنګیالیو ته څه ډول چې د ذهنیت ورکړی دی، دوی اوس ناڅاپه نشي کولی چې دغسې کړنې وکړي یا دغسې څه ته اجازه ورکړي چې هغه د دننه په دوی کې بغاوت راپورته کړي. دا په دې معنی چې په تېرو شلو کلونو کې کله چې دوی خپلو جنګیالیو ته دا ویلي وي چې مثلا د تعلیم مخه ونیسئ، مکاتب وسوځوئ، او دا یو ناسم کار دی، حرام کار دی، دا د اسلام او د دین او د افغانیت خلاف کار دی. دا په دې معنی چې په تېرو شلو کلونو کې ټول هغه کارونه، ټول هغه څه چې طالبانو کړي دي، په هر نوم چې هغه جنگ کړی دی، همدغسې درواغ ورته ویلي دي، خپل خلک همداسې غولولي دي. دا دن اعتراف دی، دی تاسو د نورو رسنیو په ارشیف کې دغه دلایل پراته دي چې د دوی د خپل هغه ټیټ پوړي جنګیالیو د بغاوت د مخنیوي لپاره اوس مهال لپاره د مکاتب بند کړي. دا دوی وینا ده، نو دا په دې معنی چې په ټولو مراحل په مسایلو کې همدغه خپل خلک په درواغو جنګولي دي، خلک غولولي دي، او د پردوی د اهدافو لپاره اوس څه ډول دوی واکمني کوي. د انجینو د مکاتبو دروازې بندې، د میرمنو د کار مخنیوي سوی دی، د نارینه وو په جامه کې، د هغو په کړو وړو کې، د هغو د کاري محیط کې، د سخته مداخله ده په دولت کې، یا د دولت سوای د طالب نه پرته بل هر هغه څوک چې په طالبي فکر نه وي هغه د کار اجازه نه لري. د نړۍ سره د کومې اړیکې چې دي په خپل دریز باندې ولاړ دي، هیڅ ډول انعطاف نه شي. د نړیوالو ترهګرو سره د دوی اړیکې ډېر ښکاره دي، هلته الزواري وژل کېږي، هلته دوی پخپله د پاکستان او د ټي ټي پي تر منځ دوی منځګړي توب کوي. دوی درې
آزاد صاحب کله په د بشري مرستو باندې تم شو، اوس څه کول په کار دي چې افغانستان ته بشري مرستې راجلب شي، ځکه دا ګواښونه موجود دي، اړتیا ډېره ده.
دغه کړنې چې دي، دغه کړنې همدې ته راځم، دا د دې لامل سوي دي چې د دې یو د نړۍ ترمنځ فاصله ایجاد کړي. کله چې فاصله ایجاد کیږي، طبي خبره ده چې د نړیوالې ادارې، دغه مرستندوی ادارې چې دا ټولې نړیوالې ادارې دي، او دغه نړیوالې ادارې بیا شکره طالبان د دې سره دغه ډول فاصله ایجادوي، او خلکو باندې، خپلو خلکو باندې په دغه ډول ظلم او جبر کوي. دغه مخکې موارد چې ما یاد کړل، دې تر اصله دا مهم موارد دي، او دا د دې باعث سوي دي چې بیا به همدغه مرستندوی ادارې لکه اوس چې دوی خپل فعالیتونو باندې له سره غور کوي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو څو ایجنسیو څو څو واره دا وویل، کله چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارمندانې په هغو باندې بندیز ولګېدلې، نو هغو څو څو واره ول چې دوی خپل فعالیت باندې له سره غور کوي، او یا به له هېواده د باندې له کوم بل هېواده د همسایه هېواده په دې فعالیت وکړي. چې تر اوسه پورې ما خبره لا دغه څه وینه ده چې د خپل فعالیت په مغه شکل چې د تر اوسه ادامه ورکوي که به خپل فعالیت یا ځندوي یا به کموي. نو له هغه دغه طالبانو کړو ته په کته د دې حکومت ولې ته په کتو د نړیوالو مرستندویو ادارو کارمندانو ته کوم تهدیدونه چې مخ دی یو ته په کتو، او دیغو او همدارنګه د نړیوالو د سیګار راپور لمخې کله هم چې د جمهوریت د نظام په حق له باندې راپورونه خبره کړې دي، نو طالبانو ډېر هرکلای کړلې. نو دوی په وړاندې کوم راپورونه خبره شوې دي، تازه سیګار راپور دا وایي چې بشری مرستې یا بشری ناورین د مخنیوي لپاره چې کومې نقدي کڅوړې افغانستان ته ځي، په ځانګړې توګه هغه څلوېښت میلیونه کڅوړې ونیزې کڅوړې چې افغانستان ته ځي، او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته دا پیسې ځي، نو تر ډېره بریده دا د طالبانو تر واک لاندې ویشل کېږي یا استعمالېږي، چې ډېره برخه یې بېرته طالبانو ته ځي. دا سیګار راپور دی، دغه راپورونه د دې باعث سوي دي، او د دې باعث کېږي چې په راتلونکي کې هم د بشري مرستو افغانستان ته، البته د بشري مرستو هغه کومه لړۍ چې روانه ده، هغه به اغېزمنه شي، یا په منفي اغېز وکړي، او خلک به بدبختانه که اوس نوي شمېره دي، دا شمېر د خدای نه کوي، لیکن وضعیت ته په کتو هغه تحقیقي بحث که وکړو او مشاهداتي بحث که وکړو د تېرو دوه کلونو د طالبانو کړنو ته په کتو دا ویره خورا ډیره ده چې دغه د مرستې به خورا ډیرې ښاغسي منفي تاثیر پر وکړي او خلک به د خلکو شمیر بدل د لوږې سره چې کوم خلک لاسته ګریوان دي هغو شمیر کې به خورا ډیر اضافه وه.
کور ودان آزاد صاحب د بحث د پای شېبو ته نږدې شوي، راځي چې بحث سره راټول کړو. سیدي صاحب، له تاسو به اول واورو چې څه کول په کار دي اوس. خو دغه ستونزې ستا په افغانستان کې اړتیا هم ډیره ده، لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې باندې 9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې کې فکر کوم 14 میلیونه داسې دي چې بشري اړتیا د اندېښنې وړ ده یا هم په بیړني حالت کې ده. دغه اندېښنې پر لپسې ښودل کېږي که څه هم طالبان بیا دغه شمیرې تر ډیره نه مني او وایي چې بشري وضعیت دومره چې نړیوالې ادارې یا ملګري ملتونه یادوي وایي ترنګله یا خراب نه ده. څه وشي چې همدې شرایطو ته په کتو د نړیوالو مرستې را جلب سي؟ طالبان کومې تګلارې اختیار کړي چې نړیوال افغانستان سره خپل مرستې کمې نه کړي؟ ځکه دبلیو ایف پی تازه ویلي چې و اته لکه کسانو ته مرستې درولې دي، هغه کسان چې په میاشتنی ډول مرستې ترلاسه کولې، او وایي چې که مرسته ورسره ونسي د کال تر اخره به ممکن همدې شمیر نورو کسانو ته هم مرستې ودروي. یعنی مرستې په کمېدو دي. څه وشي چې بیرته مرستې را جلب سي او د افغانانو لاسنیوي وسي؟
د مرستو کمیدل ثابت خبر ده چې د پاسه $1 میلیارډ چې باید د مجموعی نه نور هم شوی $1 میلیارډ کمیږي، چې د هغه په نتیجه کې همدا رقم چې تاسو ویلې دومره خلکو ته به مرسته ونشي رسېدلی. خبره دا ده چې هم د ټولنې په سطحه علما مخکښان د خپل رسالت د ادا دپاره باید کار وکړي او دا هغه پرسن کې حاکمیت باید خپل رسالت ادا کړي. څنګه چې یو خلکو ته باید دروغ وویل شي، دروغ ولې؟ کله چې مجاهد نه پښتنه کیږي هغه د فعال د مدني ټولنې وایي چې د مکاتب خلاص کی، په لیاز د خدای مکاتب خلاص کی، هغه ورته سر خوري او وایي چې مونږه باید منبر د حکومت نه جدا نکو، مونږه حکومت باید د منبر سره په تفاهم، یعنی په اصل کې چې نور منطق نه لري موافق دي. دی هم چې یو شمیرې چې تعلیم په مقابل کې درېدل، د پوهې په مقابل کې درېدل، یو سلسله تخلفات په مقابل کې درېدل، خو په ځای دي خو منبر ته باید خناف وکړي. یعنی دوی سره د اسلام هغه برحق بودن او غیر برحق بودن مطرح نه دی. دوی ته څنګه د حکومت ادامه مطرح ده چې یو سلسله چې په اصطلاح د دوی جنګیالي د دوی نه والوړي؟ په دې خاطر باندې دروغ نه ویل په کار دي، ملت غولول نه دي په کار. جبروتونه تیر شوي دي، دا جبروت په هم تیر شي، د حق دپاره کار کول په کار دي. او ته طالب یو شمېر مشران چې په حقایقو باندې پوهېږي او ته ډېر هده پورې هغه منطق چې ورسره ویل شوی دی بیا توقف کړی. خو مونږ هم دې خو مخالف ناستو
کور ودان سیدی صاحب، مننه او سلامت سی. آزاد صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورو. څه وشي چې افغانستان ته مرستې را جلب سي؟ د طالبانو تګلارو ته په کتو څه کول په کار دي پلان وخت؟
د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بشري مرستو لړۍ باید په هیڅ عنوان ونه درېږي. له بده مرغه افغانان تر بل هر وخت په ډېر بد حالت کې دي. یعنی په تیرو 50 کلونو کې افغانانو ښه ورځ نه درېدلې، لیکن کوم بشري ناورین چې اوس افغانانو سره مخ دي د دې سره په تیر کې نه لیدل کېږي. نو د بشري مرستې باید نه یوازې شي دامه عمومي، بلکې اضافه شي. او د دې لپاره چې څه پکار دی، د افغانانو هغه د شپوره چې په نورو هیوادونو کې ووسی یا په ځانګړي توګه په غار کې ووسی، د همدغه ادارو سره چې نړیوالې مرستندوی ادارې دي او بیا د بیلابیلو هیوادونو څخه د مرستې راټولوي او افغانستان ته د افغانستان د خلکو د ستونزو د حل لپاره د مرستې رسوي. د دې سره باید خبرې وشي په متواصل ډول او داسې یو میکانیزم رامنځته کړي هم دا خلک چې دوی په مستقیم ډول وتوانېږي چې هلته مرستې ورسوي. دوم بحث دا دی چې په خپل هغه کسان چې هغه بې وزله کسان یا ټول افغانان بې وزله دي، هغه حالته داسې یوه زمینه مساعده کې چې په خپل سیمو کې یو ډول حد اقل هغه نسبي امنیت د خلکو لپاره رامنځته کوي. درېیم بحث دا چې ټول بحث به د طالب ته ورګرځي، تر څو پورې چې طالب په واکمنۍ کې په طالب کې بدلون رامنځته کوي. هغه یوازې دغه بشري مرستو بحث نه دی. کله چې په سیاسي لحاظ طالبان په ځان کې تغییر نه ولي، دننه داخلي مشروعیت ترلاسه نه کړي، د نړۍ د نړۍ په شکل باندې رفتار ونه کی، نو دغه ستونزو حل ستونزمن نه ناممکن ښکاري. نو د ټولو هغه بحث نه چور دی چې طالب باید تغییر ومومي. طالب کې تغییر راځي، مترغه پورې با په دغه مسایل کې د پام وړ تغیرات ونه لیدل شي بدبختانه.
ډیره ډیره مننه. سلامات اوسې اوریدونکو. د ازادي رادیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل میلمنو د سیاسي چارو لشنون کې او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ له مشر او د امریکا د ویسکانسن په هنتون له استاد نجیب الله آزاد نه ډیره مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.